له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی لهغونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه ده توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ووایو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بعد له هغې نه هم باید ووایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه، هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسله والو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني. دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 اویا نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,990 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکي تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ ووایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسله والې ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسله والو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,840 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي. چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی سوی نه دی. په وسلوال نشوته کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسله والې ډلې؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د وسله والو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل هماغه د دولت وسله وال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډېری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دی. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی دی ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفینو وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبل اوښتې ده او یا هم زخمیان شوي دي. او 6,843 مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته، افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. چې له دې 6,843 نفرو نه 2,961 مړه لرو او 3,800 نفر ټپیان دي، چې په کل کې که موږ وایو 10.5% تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
باید ووایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کوي، دولت مکلف دی، یا هم د غیر عاملین عدلی او قضایي ارګانونو ته وسپاري، او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت برته وکړي یا هم جبران یې ورته وکړي. دا په دې مانا چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دې اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسي کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسي کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضي هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچېرته حکومت وسله والا نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي د هغوی فامیل ته یو لک افغانۍ کومک کوي، او که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته 50,000 افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغانۍ کوي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوالو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي، او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور 19 یا د چې دسمبر 19 سره مطابق کېږي، په 1950 کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود پر ورځ باندې ملي یادبود پر ورځ باندې مسمه کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یوونهموله، او د هغې تر څنګ باندې بعضې نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست ده، د دفاع وزارت ده، د داخلي وزارت ده، ملي امنیت ریاست ده، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ده، صحت عامه وزارت ده، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت ده، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کېږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو ول ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس ګروال صاحب د ورسي پرتنې پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستانه لاسر کړی دي قرباني سي وي دي، لکه څنګه چې لازم ده هغه زملاتړ ونه کې پایلې وي سي وي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستي حملاتو او یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د د حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولي، مثلا شهدا او تاغه یو لک افغاني او زخمیانو ته 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباعو سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت یې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځته راولي. اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهمه کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیر ته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه له لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځ ته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیر ته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نسي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې چیرته دولت له اتباعو نه حمایتونه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نسي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که له دې قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونسي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځته راځي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیده واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې کابل ژوبڼ یا باغی وحش څه وخت جوړ شوی او لومړني حیوانات یې کوم؟
په 1948 کال کې چې افتتاح شوی ده. دا چې ساختماني کاري مخکې 2-3 کلو کې شروع شوی دي، تقریبا 55-56 کلن راځي.
ژوبڼ ته د تللو په وخت کې د کوم خبرو په پام کې نیول ضروری دي؟
زل مسی تا وایم، زوی تا وایم، بل تا وایم، بل تا وایم، چې دغه تازار ما ورکوي.
په پیل کې د کابل ژوبڼ په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د باغی وحش په ارزښت غږیږو، د عامو خلکو او مسولینو نظرونه هم په دې حق له درته خپرو. د خبرونه چې فرشتي مرسل جوړه کړې، زه همایون هیواد.